یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم هر کلی مکوم ولسمشر غنی د نه 500 شونځو ودانې ګټه اخیستنې ته وسپارلې او په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې پر مخالف وسلوالو شخ وکړ.
که د بل چا په امر کې دلته بربادي کوي دا ملت مقابل کې دی.
نږدې شپږ میاشتې مخکې دا شخص غلی شو.
د دېرش تنه ضربتي ټانک تورپلن ټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او ژوبلې د لشکرګاه څخه د نهرس
الیاس دایي د هېرېدو نه دی خو محاکمو لکه چې د هغه قاتلان هېر کړي. د کندهار له ارغنداب څخه د جګړو بې ځایه شوې یو شمېر کورنۍ بېرته خپلو کورونو ته ستنې شوې.
د پلان په چکرچې بېخي بېرته ورونه رسېدلي.
تر هر څه مخکې خبرونه
سلام ستړي مشاهده ده مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړه چې د بهرانیانو له وتلو وروسته ولې د جنگ لپاره پهلمې لټوي. افغان چارواکي په هلمند کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د نږدې یو نیم سل وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. او په هند کې په کرونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر له 60 میلیونو واوښت. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړه چې د بهرانیانو له وتلو وروسته ولې د دب خبره د جنگ لپاره پلمې لټوي. ښاغلی غنی نن په ارګ ماڼۍ کې یوې غونډې ته په دې اړه وویل:
تاسې مشر چیرې د طالبان چیرې پټ یې؟ راسئ نه ښکاره سئ. د ولس د افغانستان ته ووایئ چې په څه دلیل باندې تاسو ته موږ غوږ نیسو. او موږ سوله غواړو. له سولې نه موږ شاته نه ځو، ځکه سوله هغه بنیادی حق ده چې ټول حقونه ورباندې دریدلی دي. اما دی باندې پوسی چې پس له دې نه اوس چې باید ملي قوه وزي او له خیر سره ځي، ملي تصامیم دولت او ولس د افغانستان نیسي.
ولسمشر غنی دا ګواښ هم وکړ چې که طالبان جنګ غواړي او په دې فکر کې دي چې له القاعده سره اړیکې پالي یا له داعش سره یو ځایېږي، بیا یې هم افغانان د ده په خبره ځواب وایي. طالبانو لا تر اوسه د ولسمشر غنی د دغو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. دې ډلې انتقاد کړی چې تر څو بهرنیان له افغانستانه په بشپړه توګه ونه وځي، د افغانستان اړوند غونډو کې برخه نه اخلي. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې یو نیم سل وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په هلمند کې جګړو په تیرو دوو درې ورځو کې سخت زور اخیستی. د هلمند امنیه قمندانۍ په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي، په تیرو 24 ساعتونو کې په مرکز لښکرګاه او نهر سراج، ناوې، ګرمسیر او واشیر ولسوالیو کې او همداراز د 601 نمبر لوی لارې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو پر مهال 110 طالب وسلوال وژل شوي او 8 نورې ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د جګړو له تودېدو سره ښکېل اړخونه په پرلپسې ډول یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کوي. د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې یوې ښځې له خپلو درېو ماشومانو سره ځان وژنه کړې ده. د تخار د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دوی ته د رسېدلو راپورونو له مخې 15 کلنې فهیمې د فرخار په لیژدې کلي کې لومړی خپل کور ته اور ورته کړی او بیا یې له درېو ماشومانو سره یو ځای ځان سیند ته اچولی. ښاغلي اسیر وویل د سیمې خلکو د دې ښځې او ماشومانو مړي له سینده راایستلي دي. د تخار پولیسو لا د دې پېښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې خپلې څېړنې پیل کړي. که څه هم دا ښایي په تخار کې له درېو ماشومانو سره په ګډه د یوې ښځې د ځانوژنې بېسارې پېښه وي، خو مخکې د اکثرو ځانوژنو دلیل له حده زیاته کورنۍ تاوتریخوالی په ګوته شوی. د افغانستان په ځینو لویدیځو سیمو کې سیلابونو د خلکو سلګونه هستوګن کورونه وران کړي. د غور ولایت چارواکي وایي هلته پرون د سخت اورښت له امله سیلابونه راوتلي چې تر دې دمه یې درې کسان وژلي او یو نیم سل کورونه یې وران کړي. په غور کې له طبیعي پېښو سره د مبارزې رئیس جمعه خان باختري ازادي راډیو ته وویل د لومړنیو شمیرو له مخې دوه کسان په شهرک او یو تن په ساغر کې مړه شوي او په دولتیار، مرغاب او ساغر ولسوالیو کې یو نیم سل کورونه او ګڼې ځمکې پلونه او پلچکونه اوبو لاندې کړي. اخوا د هرات اوبې ولسوالۍ کې هم پرون سیلابونو له 200 زیات استوګن کورونه وران کړي. د هرات د اوبې ولسوال ضیاء الحق نوري ازادي راډیو ته وویل د خلکو د مرګ ژوبلې راپور له دوی سره نشته، خو سیلابونو ګڼ استوګن کورونه وران او کرنیز ځمکې ویجاړې کړي. د افغانستان پیژندل شوی شاعر عبدالباری جهانی او میرمن یې په یوه ترافیکي پیښه کې له سخت ژوبلېدو وروسته اوس په ښه کېدو دي. په واشنګټن کې پخوانی افغان ډیپلومات او شاعر هارون حکیمی په خپل فیسبوک دا خبر ورکړی دی. هغه ویلي چې ښاغلي جهانی له څلورو ورځو وروسته نن خبرې کړي. میرمن یې ډاکټر ریحانه جهانی هم له نازک حالت وتلې. د حکیمی په خبره ښاغلی جهانی او میرمن یې د جمعې په ورځ د شمالي کارولینا څخه د ورجینیا په لور روانو چې موټر یې د بل موټر لخوا ولګېد او بیا له ونې سره ټکر شو. هغه ویل ښاغلی جهانی او میرمن یې په دې پیښه کې سخت ټپیان شوي وو. په هند کې په کرونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر له 20 میلیونه واوښت. د هند روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د څه باندې 3,50,090 مواردو له ثبت وروسته نن د مې په 4مه دا اعلان وکړ. له بلې خوا په هغو روغتونو کې چې د کرونا د ناروغانو درملنه کېږي د بسترونو درملو او اکسیجن د کموالي ستونزه پر ځای پاتې. په هند کې په کرونا د اخته کسانو شمیر په تیرو 3 میاشتو کې تقریبا 2 چنده لوړ شوی او د دې وبا له کبله د مړینو شمیر اوس له 2,40,000 اوښتی. هند کې کرونا د بل هر هیواد پرتله په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. لږ تر لږه 15 کسان د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سیټي کې د یوې میترو د بیلیکه کېدو په پیښه کې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د مکسیکو سیټي ښاروالي کلاودیا شاینباوم ویلي تر اوسه د لږ تر لږه 15 کسانو مړي دوی موندلي او 70 تنه نور ټپیان دي. هغې ویلي په کمرو کې ثبت شوي انځورونه ښیي چې د ښار په جنوب کې میټرو بیلیکه شوې او لوېدلې ده. پیښه د میټرو په 12مه کرښه شوې چې مخکې خلکو له خرابوالي شکایتونه هم کړي وو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان پرې خبرونه کې ساسو کوربه په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د 9500 ودانۍ په افغانستان کې نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ولسمشر اشرف غنی پر ملت شغ وکړ چې ښوونځي وساتي او له وسلوالو مخالفانو یې وغوښتل چې د ورانېدو او ړنګېدو بهانې دي نورې نه لټوي. له کابله راپور لرو.
افغان ولسمشر محمد غنی د افغانستان په دې غونډه کې د 9500 د ګټه
ل استاسو شخص هم ناورم ک چرته د ټلیفون یو څه سم کی یو څه خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ لطفا. ل کابل سره مو ټلیفوني رابطه سمانه ده. د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې به واورو په همدې مناسبت چې دوی څه ویل دي. البته د په وسلوال مخالفانو ژغ کړی دی چې نور له ورانېدو لاس واخلي.
کومه کلمه م پاتې ده؟ په آرامه باندې په خیر سره ځي او موږ په خپلو پښو درېدلی یو. دا ولس دا خاوره لومړی د خدای جل شانهو ده، دوم د افغانستان د ملت ده. که هر څوک د بل چا نوکری کوي نن له دې نوکری نه ووځي، او که د بل چا په امر کې دلته بربادي کوي دا ملت مقابل کې مدرېږي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن دا خبرې په ارګ کې په هغې جوړې شوې غونډې کې وکړې چې یو شمېر ښوونځي یې پرانیستې او دا 9500 هغه ښوونځي وي چې ودانۍ یې نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کابل سره مو ټلیفون رابطه قطع شوله چې تر څو په دې اړه باندې نور توضیحات او معلومات هم له تاسو سره شریک کړو. له بې خبرتیا وروسته ارغنداب ته مخه کوي. یو شمېر کورنۍ چې په جګړو ځپلې وي هغوی بیرته خپلو مینو ته د ستنېدو په حال کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته په داسې حال کې د بې ځایه شویو کورنیو ستنېدل پیل شوي دي چې د خلکو په وینا په جګړه کې کورونه وران شوي، چور شوي او د ژوند کولو لپاره مناسب نه دي. چارواکي هم مني چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د عامه تاسیساتو په شمول په هرو سلو کورونو کې ابیا تخریب شوي دي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
د شخص او ماينونو د خطر سره سره بي ځای سيوي کورني یو ځل بیا خپلمینو تستنيږي د شاوخوا شپږ میاشتو بي ځای کېدو ورسته د ارغنداب ولسوالۍ دغه کورني سره د دي چې د شخص او ماينونو خطر احساسوي خو د کورونو د سامانونو د ورکېدو او د باغونو د وچېدو ویری مجبور کړي چې د حکومت د خبرداري سره سره خپل کورونو تستانه سي د ارغنداب د بابورو سیمه اوسیدونکو سلطان شاه په جګړه کې د خپل ورانسوي کور په لور قدمونه اخلي هغه د تیرو شپږ میاشتو بې ځای کېدو وروسته هر لحظه خپل کور ته د ستنېدو شېبې شمېرلې د سلطان شاه نه یوازې کور له خاورو سره خاورې سوی بلکې بسترې دروازې او د ژورو څاګانو سولري هندارې او بېښې هم وړل سوي
کورونه چوست سوي دي خلکو دا وړل سوي دي کورپچانې غالۍ ټکټکان پرشونه پرشونې زبېټلې هندارې
د ارغنداو په شپږ میاشتنۍ جګړه کې نه یوازې د خلکو کورونه ویجاړ سوي بلکې سړکونه پلونه پلچکونه ویالې باغونه ښوونځي او جوماتونه هم ویجاړ سوي د تابین د سیمې اوسیدونکي عطا محمد وایي خلک په ډېر سخت حالت کې تګ راتګ کوي ځکه لارې او پلونه ویجاړ سوي
اول دغه پل دی دا اوس څه سولې چې ځنانې را روانې وي په دا لارې باندې ډېر تکلیف ورورسېدی په ډېر تکلیف باندې دلته راځي او د پلان په چکر په تصویني چې بېخي ډېر تاوانونه رسېدلي اول زما دوه درې سوه درخت انار په مرمۍ راته دغه وختي دي په شپږ میاشتو وکړې
د عطا محمد په وینا اوس هم په دغه ولسوالۍ کې د ماینونو خطرونه سته او خلک نسي کولای خپلو کورونو او باغونو ته په ډاډه زړه ولاړ سي
اکثره کورونه ماینونه دي ځینې حکومت پاک کړي دي ځینې په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي له منځه تللي دي کورونه ستونزې خو همدا ستونزې پېښ کړې چې اوس د یو کلي څخه بل کلي ته نه سي تللی موټر پر ډېر لار باندې نه سي تللی چې کوي موټر نه وي سره چا موټر دا نه سي تللی پر ډېر لار باندې
بلخوا د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجینر محمد شریف رسولی که څه هم د ملکي خلکو د کورونو د سامانونو د چور او ورکېدو په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې د دې ولسوالۍ د عامه تاسیساتو په شمول په هرو سلو کورونو کې اویا تخریب سوي
امنیتي ځایونه تخریب سوي دي هغه د لوی لارې غټ پلونه چې تاسو په خبر سوي یاست ترکاري باغ او تابین پلونه ویجاړ دي د سپادې نه دي او نور هغه په کلو وطنو کې دننه پلچکان ټوله په تاج تقریبا په زیات یادات پلچکونه مو خراب سوي دي کورونه نړېدلې دي د خلکو مثلا د باوړیو ایندار یې ماتې سوي دي په جنګ کې
ولسوال زیاتوي چې شخصي ماینونه لا هم په بشپړه توګه نه دي شمسوي د نوموړي په وینا د ماین پاکۍ د انجینري ټیمونه هر ورځ په لسګونه ماینونه له ځمکو راباسي او شندوي تر څو بې ځای سوي خلک له خطر پرته خپلو کورونو ته ستانه سي
خلکو موږ ته شکایتونه کړي دي چې ساحه کې ماینونه دي او پلچکان لیدلي دي خو بیا هم دولت توجه زیاته ورته ماین پاکان او د انجینري ټیمونه په ساحه کې روزانه په زیات تعداد ماینونه راباسي کوشش کوي چې ساحه ژر پاکه کړي او خلکو ته اجازه ورکړي چې خپلو کورو ته ولاړ شي
ارغنداب ته ستنېدونکي خلک لا هم هر ورځ د شخصو ماینونو په چاودنو کې قرباني کیږي د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو درو اونیو کې شاوخوا شپېته مړي او نوي ټپیان وړل سوي چې ډېری یې د ارغنداب په ماین چاودنو کې مړه او ټپیان سوي تر دې مخکې د کندهار امنیه قمانداني په دغه ولسوالۍ کې په لومړیو دوو اونیو کې د 15,000 ماینونو د کشف او شندولو خبر ورکړی و
ازاجر اډو په منځني سپه دولش پښنه بي پټول افغانستان کې اوري اقتصادي خبرونه
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي نن سه شنبه لیو شمیر افغان پانګوالو سره د دوو سترو فابریکو د جوړیدو تړونونه لاسلیک کړه د دې وزارت وایي اکبر رستمینن ازادي رډیو ته وویل چې دا دوه یوې د چلغوزو او بلې د ممیزو د پروسس فابریکې دي خاغلی رستمی وایي د دې پروژې ټولیز لګښت څلور میلیونه ډالر دی چې یو برخه د کرنې وزارت لخوا ورکول کیږي د نوموړي په خبره دغه فابریکو په جوړیدو سره به د چلغوزو او ممیزو صادرات با کیفیت او معیاري شي چې په پرختیا به هم اغیز ولري. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وی په جوزجان ولایت کې د سلطق کلان کانال چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې ادارې ویان نظام خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژه د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د اکټیټ دفتر په مالی مرسته د ځمکې د سر اوبو د مدیریت او زراعتي ځمکو د خړوبولو په هدف د جوزجان ولایت په خواجهدکو ولسوالۍ کې تطبیق شوه. د ښاغلي خپلواک په وینا د دې پروژې په تطبیق سره 1260 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شوه چې شاوخوا 640 کورنۍ ترې په مستقیم ډول ګټه پورته کوي. د پنجشیر ولایت د کرنې او مالداري ریاست وایي په دې ولایت کې د ګیلاس میوه حاصلات ته هیله مندي ډېره ده. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي هغه نیالګي چې 3 کاله وړاندې کېښودل شوي وو د ښې ساتنې په وجه یې سږکال حاصلاتو ته هیله مندي ډېره ده. د دې ریاست د معلوماتو له مخې له 2013 کال راهیسې تر 2020 کال پورې د دغه ولایت په شاوخوا 201 جریبه ځمکه کې د ګیلاس نیالګي کېنول شوي دي. د پنجشیر ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو پر بنسټ دغه ولایت د ګیلاس میوې لپاره ښه هوا او مناسبه خاوره لري. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 55 پوله، یو ایرو 2 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 55 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 15 پوله او زر پاکستاني روپۍ 495 افغاني.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د امریکا لخوا د منل کیدونکو کډوالو سهیمه په کال کې 22,000 زیاته کړه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ چې هیواد ته د کډوالو په ننوتو سخت بندیزونه لګولي وو دغه سهیمه په کال کې 15,000 کډوالو ته راټیټه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه د یوې بیړنۍ پریکړې د لاسلیک کولو په مهال وویل دا مهمه ده چې دغه اقدام نن وشي تر څو په نړۍ کې د هغو کډوالو چې ډېر ځورېدلي او په ډېرې لیوالتیا دې ته په تمه دي چې یو نوی ژوند پیل کړي له ذهنونو شکونه لرې شي. بایدن وویل دا هم مهمه ده چې متحده ایالات وښیي چې د ډېرو زیانمنونکو خلکو خوندیتوب ته ژمن او په نړۍ کې د ازادۍ د مشال او پناه ځای په توګه درېدلی دی. د بایدن د دغه پریکړې له مخې به متحده ایالات په کال کې 2,500 کډوال رسمن مني. پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه اندازه په کال کې 15,000 کډوالو ته راټیټه کړې وه. پر بایدن له دې مخکې انتقاد شوی و چې په دې برخه کې خپل ژمنه نه ده پر ځای کړې. په تېره بیا پر هغه انتقادونه وروسته له هغې زیات شول چې تېره میاشت د یو فرمان په لاسلیک کولو سره د متحدو ایالتونو لخوا د کډوالو د منلو هماغه پخوانی د 15,000 کډوالو حد په خپل حال کې پرېښود. سپینې ماڼۍ د انتقادونو په ځواب کې په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې اړه ځینې مسایل ګونګو خو بایدن به د می تر 15 پورې د کډوالو سهمیه پورته یوسي. ولسمشر بایدن پرون وویل چې د نوي معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې دغه نوی بیړنۍ فرمان لاسلیک کوي. د سپینې ماڼۍ لخوا د خپرې شوې اعلامیې له مخې بایدن وویل دی په دغه اقدام سره د کډوالو لپاره هغه د 15,000 کډوالو تر ټولو ټیټ حد چې پخوانۍ ادارې ټاکلی و له منځه وړي. هغه چې د ده په وینا کډوالو ته د ښه راغلاست او د هغوی د ملاتړ په برخه کې د امریکا ارزښتونه نه منعکس کول. خو بایدن دا هم وویل چې ښایي متحده ایالات سږ مالي کال چې په سپتمبر کې پای ته رسېږي د کرونا د وبا او د کډوالو لپاره د ځای په ځای کېدو د امکاناتو د نشتوالي له امله په دغه نوي حد کډوالو ونشي منلی. خو د هغه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې په دې برخه کې ډېر کارونه پیل شوي چې د کډوالو د منلو لپاره امکانات زیات شي تر څو دوی وکولی شي چې د دغې نوې سهمې له مخې هر څومره ډېر کډوالو منلی شي. د نوي مالي کال تر پیل رئیس متحدو ایالتونو د تېرې سهمې له مخې یوازې شاوخوا 2,000 کډوال منلي او متحدو ایالتونو ته د 2,100 کډوالو چې د ټرمپ ادارې د تیر کال اکتوبر میاشت کې پرې بندیز لګولی و د سفر لپاره هم تیاری د بشپړېدو په حال کې دی. په دغه نوې سهمیه کې به له اروپا او مرکزي آسیا څخه 4,000، له افریقا 22,000، له ختیځې آسیا 6,000، له لاتینې امریکا او کارابین 15,000 او له جنوبي آسیا څخه 14,000 کډوال منل کیږي. دغه راز د پاتې 12,500 کډوالو ځای نه دی مشخص شوی. دا پر هغو پناه غوښتونکو چې د متحدو ایالتونو پولو ته ځانونه رسوي سربیره د هغو کډوالو لپاره سهمیه ده چې د جګړو او نورو ناخوالو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او په نړۍ کې د کډوالۍ په حالت کې ژوند کوي. هغه کډوال به چې لا هم په بهر کې اوسي او متحده ایالتونه یې مني د یوې هر اړخیزې پروسې په نتیجه کې متحدو ایالتونو ته د کډه کېدو وړ پیژندل کیږي.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
نن دمی چلورمه ده. پرون دمی دریمه نری در رسنیو دا آزادی دورزی پتوگه ول منزله. در رسنیو حق آزادی چه ساتن یه تیر که لافان خبریالانو پر لپسی قربانی واخسته. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی یو له همدې قربانیانو څخه دی. د دایي له وژنې نږدې شپږ میاشتې تیرې شي، خو لا یې هم د قاتلانو د نیولو او عدالت ته د هغه د راکښلو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. هلمندیان الیاس تایی خپل خاموشه شوی ژغ بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلنټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او ژوبلې د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ
په الیاس تایی له یوې لسیزې څخه زیاته موده په خپلو رپورټونو کې په هلمند کې د خلکو د ژوند بېلابېل اړخونه رانغاړل، هغه سیمه چې هغه خپل کور باله.
ګرانو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. دا چې تاسو ګورئ دا د کجکي
هغه چې د یو زړور او ژمن خبریال په توګه پیژندل کېده، د تریاکو په کاروبار او کار، د طالبانو پر وسلوالو فعالیتونو، د هلمند د خلکو د ورسنی ژوند په کړاوونو، د دې ولایت له ستونزو سره د مخ کروندګرو پر ژوند، د جګړو او نور ناخوالو پر اغیزوی ازادي راډیو ته رپورټونه چمتو کول.
سکیل د کمیدو خبرې کړي چې ناواو نادلی ولسوالۍ په مکمل ډول د نهر سراج او ګرمسیر لږ ډیرې سیمې، خو د کجکي، سنګین، واشیر او مرجی ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي چې د ټولو څوارلسو ولسوالیو څخه شپږ په مکمل ډول.
د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د دایي ژوند او د زړورتیا ډک ژورنالیستیک کار د هغه بم په 14 کې د تل لپاره پای ته ورسېدل چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی وو. الیاس تایی د مهربانی په نوم یوه ماشومه لور، میرمن او د مور او ورونو په شمول یوه لویه کورنۍ تر شا پرېښودل. د هغه وژنه په افغانستان کې د نورو ژورنالیستانو لپاره هم چې ځینو یې له هغه الهام اخیسته او د دایي پلې تعقیبوه یو دروند ګزار و. د هغه ملګرو د خپلو خپلوانو او د جګړې څخه د بې ځایه شو کورنیو سره د دایي د سخاوتمندانه مرستو کیسې وکړې چې ځینو ته یې دایي په خپل کور کې ځای ورکړی و. مشهورو نړیوالو ژورنالیستانو او رسنیو پرې رپورټونه خپاره کړل. انځورګرانو دایي ته د عقیدت په پار انځورونه وکښل. د لشکرګاه ښاروالۍ یوه څلور لارې د هغه په نوم کړه او په ازادۍ راډیو کې همکارانو خاطرې یاد کړې.
الیاس دایی لمینې ډک او خیراز انسان و.
پر دایی د مقناطیسي بم برید پر افغان ژورنالیستانو د ګڼو مرګونو بریدونو څخه یو و چې په وروستیو میاشتو کې په ځانګړې توګه د مرګونو بریدونو له یو لړۍ سره مخ دي. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب شریفي وایي دې وژنو او پر ژورنالیستانو نور بریدونو پر افغان رسنیو بګنوونکي اغیزې کړي.
د ژورنالیستانو د وژنې دوی ته د ګواښونو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وروستی بهیر په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او بیان پر ازادۍ ژورې او بدې اغیزې کړي دي. دوی د رسنیو هغه وړتیاوې سخت متاثره کړي چې وکولی شي په معاصر ډول راپورونه او مطالب چمتو کړي.
سره له دې چې په ژورنالیستانو د ځینو بریدونو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو د یو شمېر نورو بریدونو پړه د داعش وسلوالې ډلې منلې. یو شمیر افغان څارونکي په دې باور دي چې د ژورنالیستانو د قاتلانو د پیژندلو او عدالت ته یې د راښکل لپاره ډېرې کمې هڅې شوي. د دایي د قتل څخه نږدې شپږ میاشتې وروسته د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي وسلوالو د تریاکو، قاچاقبرانو او سیمه ییزو زورواکو ټولو د دایي د قتل له قضیې د سمې او دقیقې څېړنې مخه ډب کړې ده.
زما په نظر، زما د معلوماتو پر اساس، دغه کسان چې مو د مخدرو قاچاق یې کوه یا ټرافیک کوه، د هغو کسانو لاس د ده په وژلو او د ده په شهادت کې شته. نو ځکه دا کړۍ ډېره مغلقه او پیچلې کړۍ ده، په دې خاطر یې دا قضیه نه څېړل کېږي. دلته مشرتابه کسانو چې په هغه وخت کې دلته مسؤولین و، زما د معلوماتو پر اساس باندې چې یو اندازه د هغوی لاسم په همدغه قضیه کې شته.
ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی له قتل نږدې شپږ میاشتې وروسته ګڼ هلمندیان وایي چې په رسنیو کې هغه ګورک دی.
نوم یې برکت الله سرشار دی، د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار اوسېدونکی یم. 28 کاله عمر لرم. کله چې دایي صاحب په شهادت رسېدل دی، له همغې ورځې پورې زموږ ټوله هلمندی ملت موږ داسې احساس کوو لکه موږ چې ګونګ شوي، ژبه مو پرې شوي.
کله دې ټول تاوتریخوالي او ویرونې سربیره نور افغان ژورنالیستان د خپل ژوند په بیا د دایي د بیویری ریپورت ورکونی میراث لا هم پالی او هڅه کوي پر خپل ټاټوبی د بیان د ساده توغ ورسیدو ته پرې نږدي.
نږدې شپږ میاشتې مخکې د ازادي راډیو خبریال الیاس ته د هلمند په مرکز لشکرګاه کې وې چاودنې وشوه. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر دولسمو بجو وروسته د 15 دقیقې بحث پروګرام لرو. په دې بحث کې د تیرو شپږو میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ مسله څیړل شوې ده، خو اوس هم د رسنیو د ازادۍ په ارتباط یو مطلب لرو. په خوست کې د رسنیو ځینې بنسټونه او فعالان وایي په دې ولایت کې رسنۍ له اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که دولت په سمه توګه پر خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي او د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب لپاره هڅې ونه کړي، نو د رسنیو په برخه کې به لاسته راوړنې له ګواښونو سره مخامخ شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د مې درېمه یا د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان اطلاعاتو ته د نه لاسرسي ترڅنګ له بېلابېلو ننګونو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په خوست کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې استازي وایي په خپل وخت د اطلاعاتو ته نه لاسرسی اقتصادي او امنیتي ستونزې هغه ننګونې دي چې ګڼ خبریالان ورسره مخامخ دي. د دوشنبه په ورځ د یاد ادارې سیمه ایز مشر سیف الله حیات آزادۍ راډیو ته وویل
متاسفانه په دې وروستیو کې په خبر اعلانو باندې بریدونه بیخي زیات شول. دویم غټه ستونزه چې د رسنیو مطبوعاتو خبر اعلانو لپاره هغه په ځانګړې توګه په محلي رسنیو کې اقتصادي ضعف دی. متاسفانه ځینې داسې رسنۍ هم شته چې یعنی دغه د سقوط له ګواښ سره مخ دي. درېیمه ستونزه چې په ټول افغانستان کې او بیا په ځانګړې توګه خوست ولایت کې لا هم متاسفانه خبر اعلان پر وخت معلوماتو ته لاسرسی نه لري.
د خوست د رسنیو یو شمېر مسؤلین بیا د سیمه ییزو رسنیو ترمنځ په بازار موندنه کې ناسالم رقابت، د کورونا وبا او په ښار کې د سوداګریزو اعلاناتو کمیدل هغه لاملونه بولي چې دوی هم د رسنیو فعالیتونه اغېزمن کړي دي. د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل وایي په خوست کې رسنۍ د کمزورتیا په لور روانې دي ځکه اقتصادي کمزوری شوی دی.
که چېرته وګورو د دوی ترمنځ ناسالم رقابتونه موجود دي چې د مارکیټینګ په برخه کې ډېر منفی رقابتونه په مخ وړي. دویم دا دی چې د کورونا په وجه باندې سوداګریز اعلانات هم ډېر کم شوي دي. دولت د دوی څخه د لیسانس، جواز، مالیات برایداتو په برخه کې هماغه شکل لکه څه نمونه چې موجوده وه ټیکس یا پیسې اخلي.
په افغانستان کې د بیان ازادي څرنګه ده په اړه لیکوال او ژورنالیست زید شانګر د ځینو پرمختګونو یادونه کوي او وایي
افغانستان کې له 3000 زیاتې چاپي، غږیزې، تصویري او برېښنایي رسنۍ رامنځته شوي دي. له دې څرګندېږي چې افغانستان کې د بیان ازادۍ لپاره بستر هوار شوی دی، خو ځینې وختونه د افغانستان دولت لخوا، د دولت مخالفینو لخوا، د زورواکو او جنګسالارانو لخوا د بیان ازادۍ ته ګواښونه پیښیږي. د بل پلوه د افغانستان ځینې اتباع او ځینې رسنۍ هم کله ناکله د بیان ازادۍ له حدودو پښې اړوي او پولې ماتوي.
بل لوري ته د خوست نوی مرستیال ولی عبدالنصیر حقمل د رسنۍ رول په ټولنه کې ډېر اغېزمن بولي او زیاتوي چې په رښتیا هم رسنۍ د خپل ستر مسؤلیت په اداینه کې له ستونزو سره مخامخېږي.
یوازې رسنۍ دي چې خلکو ته د اطلاعاتو لپاره لاسرسی پیدا کوي، نو په دې برخه کې رښتیا هم رسنۍ د ډېرو مشکلاتو سره او ستونزو سره مخامخ کېږي. بعض وخت نو په کامله معنا د خوست ولایتي اداره دوی سره په ټولو چارو کې انشاءالله هم غږی کوي او تر څنګ به انشاءالله چې دوی کوم ستونزې او مشکلات وي دوی ته به د ستونزې او د مشکلاتو حل لاره پیدا کوي او پای ټکی پورته کوي انشاءالله.
د 1993 زیږدیز کال د دسمبر په 6مه د ملګرو ملتونو د عمومي مجموعې په 1973 ناسته کې د مې درېمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ اعلان شوه. له هغه وروسته د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې دا ورځ د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په نوم نمانځل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
یو کاف سے ماں تھا چراغام سوال ہے نہ تھا سر پلی کا کیا ماں پخو معلولی ماں شہزان و معلولین عمومی وزارت نہ مغختن آزاد یا دنگرار دا ریاست نہ مغختن چې موږ ته دا والی آسانه کې روژې میاشت از موږ ماشومان ته نه ریږي او موږ بیګا سبا مجبور یو ښار ته تللو او واس نه لرو یقین وکړه کدا کریا واس لرو مونږ بیا بیا چل کچو د میټریک تذکری جوړ کړه چې به میټریک تذکری جوړ شو اوس کمیسون دی او کمیسون دی بس بیا بیا ځا او راځا نو مونږ ته دغه ماشونه په ټیم نه رکول کیږي نو شهیدان عمومي وزارت نه مزا غوښتنه ده بیا د ننګرهار پر ساتم دی غږ وکړي چې روژې میاشته دا د مدلینو ماشونه ورته په ټیم حواله کړي او بس ثواب به مو شي د الله ته رضا بس او دا مرسته مونږ سره وکړه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نن د هند د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې سن رایزرز حیدرآباد له ممبئی انډینز لوبډلې سره مسابقه لري. دا لوبه د کابل په وخت په 6:30 بجې پیل شي. سن رایزرز حیدرآباد هغه لوبډله ده چې هلته د افغانستان د کرکټ څو نامتو لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی لوبی شي او د خووس د انډین غوره لیګ د آی پی ایل یا د هند د غوره لیګ کرکټ د لوبې د جدول په اخیره کې دی او ممبئی انډینز هم د اخیر لخوا دوهم مقام لري. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړه چې د بهرانیانو لوټلو ورسته ولې د دې خبره د جنگ لپاره پلمې لټوي. ولسمشر غنی دا غواخ هم وکړ چې که طالبان جنگ غواړي او په دې فکر کې دي چې لال قاعده سره اړیکې پالي یا له داعش سره یو ځایږي، بیا هم افغانان د دې خبره ځواب وایي. طالبانو لا تر اوسه د ولسمشر غنی د دغو سرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې 1.5 وسلوالو طالبانو ته مرګوب لاوخته. په هلمند کې جګړو په تیرو دوو درې ورځو کې سخت زور اخیسته. د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې وی خزي لخپل درې ماشومانو سره ځان وژنه کړی ده. د تخار د امنیت قومندانې ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته ویل دوی ته درسیدلو راپورونو لمخې 25 کلنی فهیمه د فرخار په لیژدې کلی کې لومړی خپل کور ته ورته کړی او بیا یې له درې ماشومانو سره یو ځای ځان سین ته چولی. د افغانستان پیژندل شوی شاعر عبدالباری جهانی او میرمن یې په یو ترافیکي پیښه کې له سخت ژوبلېدو وروسته اوس په ښه کېدو دي. په واشنګټن کې پخوانی افغان ډیپلومات او شاعر هارون حکیمی په خپل فیسبوک دا خبر ورکړی دی. هغه ویلي چې ښاغلی جهانی له څلورو ورځو وروسته نن خبرې کړي. میرمن یې ډاکټر ریحانه جهانی هم له نازک حالت وتلې. په هند کې په کرونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر له 40 میلیونه واوښت. د هند روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د څه باندې 3,50,090 مواردو له ثبت وروسته نن د مې په 4 دا اعلان وکړ. لږ تر لږه 15 کسان د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سیټي کې د یوې میترو د بې لیکه کېدو په پیښه کې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي.
د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره به زحمت شي بر لتا سو اجازه غواړم. په پاتې دقیقو کې تر یوې بجې پوري د 25 دقیقو بحث لرو. په دې بحث کې په افغانستان کې د رسنیو پر ستونزو خبري شوې دي. په پوره سات لاس ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې کنه ځکه کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه اونۍ کې هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو دا اونۍ د ازادۍ رادیو په 25 دقیقې اونیز باس کې لتیرو شپږ میاشتو راهیسې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د شوي تاوتریخوالي په اړه غږیږو. کابو شپږ میاشتې مخکې په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دایی هم د نوموړي په موټر پرې د یو نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. افغان حکومت او د رسنیو ملاتړو بنسټونو د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو د خوندیتوب لپاره څه کړي دي او څه باید وشي؟ په بحث کې را سره میلمانه دي د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ښاغلی دوا خان مینپال، له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی مشر ښاغلی مجیب خلوتګر او د وی او ای آشنا راډیو تلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان. درنو میلمنو ښه راغلاست. خلوتګر صاحب، په سر کې که تاسو راته ووایئ په تیرو شپږو میاشتو کې هغه ارقام چې تاسو سره ثبت دي څه ښیي چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی څومره شوی دی او څومره دغه موارد ته رسیدنه شوې ده او څومره د اندېښنې وړ دی دغه وضعیت؟
متاسفانه د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې اوس ډېر خراب شوی ده او هره ورځ تر بلې نه هم خرابېږي. یوازې په پروسس په میاشتو کې تقریبا مونږه تاسو نه خبريالان او درسنوي کارکونکو متأسفانه په افغانستان کې وجل شوی دي او د پنځوسونه ډیر د تاوتریخوالي دوسیې هم ثبت شوي دي او عادت هم ثبت شوي دي. دا په دې معنا چې که مونږ یو پرتله وکړو دغه شپږ میاشتې د وروسته شپږ میاشتې په یو بل مثلا د پروس کال شپږو میاشتو سره پرتله وکړو دا په دې معنا چې تقریبا د تاوتریخوالي شمېره د شلو سلنې نه ډېر زیات شوي دي، هم وژنې زیات شوي دي متاسفانه، هم بل تاوتریخوالي زیات شوي دي. او دا په داسې حال کې ده چې متاسفانه د تاوتریخوالي قضایا په ځانګړې توګه د وژنې هغه عادتي وژنې متاسفانه دوسیې تیرل کېږي، نه د دولت لخوانه او هغه کسان چې د دغه قضایا لاملان دي دوی د قانون منګلو ته سپارل کېږي نه. دا په دې معنا چې هغه کسان چې دوی تاوتریخوالي رامنځته کوي، دوی خبریالان وژني، دوی بیا په آزاده توګه ګرځي راګرځي په افغانستان.
مننه خلوتګر صاحب. څاروان صاحب، تاسو راته ووایي چې څومره دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی د یو خبریال په توګه تاسو ته او ستاسو همغاړو او مسلکانو ته؟
فکر کوم وروستیو میاشتو یو ویرونکی حالت رامنځته کړی، داسې حالت چې ساره یې په دې تیرو شلو کلونو کې نو د بیان ازادي چې افغان حکومت او دلته داخله نړیوالې ټولنې چې ادا کوله د سیمې په کچه باندې بې ساره ده. اوس د داسې یو حالت سره مخامخ ده چې یو خواته ویره خوره ده، بل خواته یو نامعلوم مجهول حالت خور دی، او ګواکې دا ویره هم شته چې نه دا د بیان ازادي له لاسه لاړه شي. حکومت طبیعي ده چې د لاسته راوړنې په توګه دا یادوي او د حفاظت لپاره هم قوانین جوړ کړي دي، خو په مجموع کې د خبریالانو وروستیو هدفي وژنو دا ویره ډېره کړې. هر خبریال اوس ځان ساتي، د امنیت په تړاو باندې فکر کوي، ډیری رسنیو خپل خبریالان دې ته اړ کړي چې له کورونو کار وکړي، ډیری کم سیمو ته ځي تر څو حقیقت عمومي، او دا که داسې هم وایم چې ډیری خو د افغانستان نه هم پښې کړي دي او نورو ملکونو ته تللي دي. دغسې وضعیت کې کار کول ډیر ننګوونکی دی او مبهم حالت دا دی چې لامل نه معلومیږي چې څوک د دغو هدفي وژنو تر شا دي او څوک دغه د بیان ازادي نه غواړي چې وی لري. د حکومت اړخ واضح دی، هغوی وایي چې د بیان ازادي ته ژمن دي او ډېر کله مجالس هم کوي، خو داسې کومې هغه نورې ډلې دي چې دوی د خبریالانو او د بیان ازادي د خپل راتلونکي لپاره واکمنه بولي او خبریالان تر هدفي وژنو لاندې نیسي. دغسې وضعیت په طبیعي شکل باندې د بیان ازادي متضرره کړې ده او په مجموع کې وروستیو درې کلونو کې د بیان ازادي زوړ لوري ته روانه ده.
مننه چاروان صاحب. مینپال صاحب، مخکې خلوتګر صاحب وویل چې حکومت د دغه قضیو په څېړنو کې پاتې راغلی دی، په ټوله کې تاسو دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟ او یا رښتیا هم حکومتي بنسټونو په دې برخه کې څه نه دي کړي او که څه شوي دي او کیدونکي دي؟
لومړی خو موږ یو د حکومت او رسنیو مشترکه کمیټه لرو او د دې مشترکې کمیټې غړیتوب ښاغلی خلوتګر هم لري. زه فکر کوم دا به ډېره بې انصافي هغه څه چې دی میاشت پر میاشت نه خبري او قضایاو ته رسیدګي کوي، دا ټول له دوی سره شریکي دي او دی په دې مجلس کې ناست چې اړوندې ادارې په دې اړه باندې ګزارش ورکوي. ګورئ، په تېر یو کال کې یوویشت قضیې پېښ شوي چې په دغو کې قاتل دی، ترور شوی دی، لفظي شخړه شوی ده، توهین شوی دی، لتو کوب شوی دی. دغو یوویشتو قضایاو ته د افغانستان عدلیه او قضایي ارګانونو رسیدګي کړې ده، اوولس قضیې نهایي شوي دي چې په هغه کې له نخري جریمې سره نیولې تر دېرش کاله زندان پورې دا کسان محکوم شوي دي. په اساسات څه دي؟ طالب جمهوري ترهګر ډلې د اجمل نقشبندي سره نیولې او بیا تر الیاس دایې پورې د تیرو شلو کلونو په جریان کې دوی تل دا اسانه هدف ځان ته ټاکلی دی. طالب د بیان د ازادۍ هم د خپل حاکمیت پر مهال باندې مخالف وو او هم وسکه. طالب نه غواړي چې د دغه جنایت پر بند شي، لکه پور مورچه چې په لوګر کې وکړو، هر ورځ درغه مخکې په ارغنداب کې وکړو، د افغانستان په مختلفو نقاطو کې یا د افغانستان زیربنا ته زیان اړوي، یا د افغانستان پر امنیتي او دفاعي قواوو باندې بریدونه کوي، یا عام وګړي د انفجار او انتحار په پایله کې وژني. طبعي د رسنۍ د دوی څیرې بربنډوي، او تر ټولو مهمه خیدا ده چې تاسو ولیدل د طالب زغم او حوصله، د طالب منطق نیم وردګ له منطق څخه نیولې بیا تر هغه چې مستعارو نمونو باندې دي، یا ذبیح الله دی، یا دغه دی قاری یوسف دی، همدارنګه د قطر کې د دوی د مذاکراتي ټیم دغه فکر تاسو دغه ژورنالیستانو څخه معلومولی شئ چې هغه هلته قطر ته ورغلي و د دوی برکور. یعنی تاریخ په ټوله کې د بیان د ازادۍ، د پرمختګ، د مطبوعاتو دشمن وو او دشمن دی. موږ په دې باندې اعتراف کوو چې یوازې دانه چې ژورنالیستان تر ګواښ لاندې دي. دلته د طالب د وحشت له امله او بیا د دوی او د امریکا د توافقنامې را وروسته دا جګړه تیزه شوې ده، دا تهدید زیات شوی دی، او زموږ مسؤلیت دی چې د هر افغان د سر ساتنه وکړو، په ځانګړې توګه مطبوعات.
مینپال صاحب، تاسو چې کوم موارد یادونه وکړه په هغې کې لفظي شخړې وهل ټکول او دا موضوعات ول دغه ټول طالبانو ته ورګرځي دا موضوعات، که نه د حکومتي ارګانونو لخوا هم د خبریالانو سره تاوتریخوالی شوې؟
قتل او تروش دی دا د طالب کار، که د حکومت د چارواکو په کچه باندې له توکوب شوي، توهین او تاخیر شوي، هغه چارواکي هم هغه مسؤولین هم هغه محاکمه شوي دي، او پر هغوی باندې محاکمو دغه کړی دی او حکم کړی دی. ولې ترورونه او قتلونه چې دي دا ټول طالبانو کړي دي. تاسو د الیاس دایي قاتلین ولیدل، تاسو د عبدالمنان ارغن قاتلین ولیدل، تاسو د احمدشاه قاتلین د بی بی سي د خبریال ولیدل. همدارنګه په ننګرهار کې په مختلفو ولایتونو کې ترورونه شوي دي. دا ترورونه په تیرو شلو کلونو کې د بل چا کار نه دی. دا طالب جماغه ترګرې ډلې چې د طالب تر وزر لاندې فعالیت کوي، ځکه د جرم بڼه په خپله باندې د مجرم څیره بربنډوي.
هغه موضوع چې طالبانو تل رد کړی ده. خلوتګر صاحب، تاسو ته مینپال صاحب خبرې هم واورېدلې چې دوی ویل چې رسیدنه شوې ورته، دغه خبرې په ځواب کې تاسو ویل رسیدنه نه ده شوې. د دې ترڅنګ غواړم یو بل څه وپوښتم، هغه ده چې د خبریالانو نه د ملاتړ بنسټونو څه کړي تر اوسه پورې؟ مثلا مننه
د مینپال صاحب نه، فکر کوم یو عدد یو آمار مونږ اوس دا غی پاره وغه گیګونو دا روخنۍ څه څومره په قضایا او د تاریخوال په قضایا کې رسیدګی شوې ده. ګرده مونږ په دغه شلو ورسته کالونو کې د 1550 قضیونه دیر د تاریخوال د قضیو ثبت کړی دي، او د ګرده دغه قضیونه یوازې نش پته قضیه د سارنوالی د بیان پر بنسټ، د دوی د بیانیو پر بنسټ سیرل شوی، او دغه نش پته نه زینه بیا په محاکمو کې دغه کارونه خلاص شوی ده، زینه تروسه پورې هم تر کار لاندې ده. یعنی د 1550 دوسیه یوازې نش پته دوسیه سیرل شوی ده د پولیس او د سارنوالی لخوا، زینه بیا په قضا کې اوس تر کار لاندې دا یو بل مسله دا ده چې زه فکر کوم دغه د تاریخوالی قضایا ده یوازې طالبان نه ده، دا ډېری قضیه د طالبانو لخوا نه ترسره شوې ده، خو دولت هم د بیا
دین بل دلی هم د جنگ سالاران هم د بیا محلی قدرتون هم د یواز طالبان نه د داعش هم د استونزه داده چې دولت وایي چې مون د دغه مسلې غلامل ابتدا دغه نیولې د داعی صاحب د قضیه په اړه دوی یو ځل وویل چې یو کس نیول سوی ده هغه د فلان کی ولسوالي د هلمند ولایت ولسوال هم دوه د طالبانو لخوا نه او دا نیول سوی ده دا د دایي صاحب د وژنې مسؤول هم بیا په خپله دولت وویل چې نه دغه مسؤول نه وه یو شبکې دي چې دولت د دغه شبکې په اړه اوس هم تحقیق روان ده دوی هغه شبکه انشاءالله د راتلونکي وخت کې هغه کسان انشاءالله دستگیری بل بیا دوی وویل چې نه دغه کس چې اوس اعترافات هم موجود ده د دایي صاحب قاتل ده بیا اعترافات چه شي وه هغه کس وویل چې زه د یو ملګری سره یو ځای په لاره کې روان و بیا ما ملګری وویل چې زه په دغه کور کې کار لرم بیا زه فکر کوم هغه اعترافات داده بیا زه فکر کوم چې دغه کور د دایي صاحب کور وه او هغه کس دلته هغه مین ځای په ځای کړه دا اعترافات ده دا د دولت کارونه ده چې دوی ادعا کوي چې مونږ دغه کارونه کړي د بکتاش سیاوش په دوی یو ځل وویل چې درې کسان نیول سوي دي دا قاتلان بیا دوی وویل چې یو اووه کسان نیول سوي دي دا قاتلان همدغسې د هغه نه خبریالان چې په ششدرک کې په یو ګروهي حمله کې وژل شول دولت وایي چې هغه کسان نیولی دي او ځینې هم اعدام شوي خو دغه اعترافات هم موجود نه ده دغه محاکمې هم روښانه نه وه آیا د دغه وژل سوي خبریالان کورنۍ دا حق نه لري چې دا دوی باندې روښانه چې دغه کسان څوک وه د چا لخوا نه دوی مدیریت شول او د چا لخوا نه دوی دغه تمویل شول مالي تمویل او ولې دغسې کارونه وشو زه فکر کوم دا ناانصافي نه ده چې مونږ ووایو دغه قضیې څیړل سوي نه دي زه د هغه کمیټې یو غړی یم ستونزه دا ده دوی یو ځل وایي چې دغه کارونه سوی ده بیا دوی په خپله ردیي چې دا نه ده دغه صحیح ده بل مسله یې مونږ لخوا نه کوم کارونه سوی ده هغه یې مونږ صلاحیتونه یې مونږ د وظایف لایحې څه ده او مونږ د قانون پر بنسټ دغه د وظایفو د لایحې په چوکات کې کار کوو یو خو د قضایه او ثبتول ده ګرده قضایه اوس قربان دی غږی ګودا د نای لخوانه ګرځ سب شوې ده او د دولت ته بیا تقدیم شوې ده چې دغه کارونه ده دا باید وسی بل هر وخت چې دولت وایي چې مونږ دغه کارونه کړی ده د دغه په قضیه او د دغه مسائل په وړاندې بیا مونږ سیرو دغه کارونه شوې ده کنه سوې که نه سوې ده نو ستونزه دا ده چې دا په اخره ورځ معلومیږي دولت یو څه شدا کړی د خلک امون کارونه اما په خیال همدغه څه چې امون واسه و امون توان و او امون توان ده مونږ کوشش کوو چې په دغه مسائل کې ښه کار وکړو روښانه کار وکړو او د قانون پر بنسټ کار وکړو نو که امون نه دا توقع ده چې یو مجرم ونیسو نو دا خو امون نه صلاحیت ده نه ولی
مننه خلوتګر صاحب څاروان صاحب ستاسو په نظر باندې تاسو د مینپال صاحب خبرې هم واوریدلې خلوتګر صاحب خبرې مو هم واوریدلې څومره فکر کوئ چې د خلوتګر صاحب په خبره باندې چې قضایا او ته رسیدنه نه ده شوې او د مینپال صاحب خبره چې کار شوې ده
دا تر ډیر پوری د خبري اعلان او یا د خبري اعلان د دفاع د کمیټو یا د بنسټونو او د حکومت ترمنځ دا وګدی مودي یا د کرونو کلونو رئیس دا باسونه ډیر کیږي حکومت مامور انوای چې موږ رسیدګی کړی دا بنسټونه ترې نه غواړي چې ورته ثبوت ورسوي اعترافات ورته ورسوي اما څه شي د یو خبريال لپاره په عملی د کار په ډګر کې محسوس دي دا څومره واضح دي قطونه لا روان دي یا د فوجن لا کیږي دا چې څوک کوي او د څډول دغه پیښې کیږي دا موضوع روانه ده. اوس د اوسنۍ وضعیت د خبریال لپاره تر ټولو ترنګلی حالت ده. خبریالان په ډیرو سختیو باندې د راپور چمتو کولو لپاره سیمو ته ځي. ویره خوره ده. مخکې مې چې وویل دغسې حالت نه دی لا تغیر سوی. لا کال په کال یا میاشتې په میاشتې وضعیت د خبریالانو لپاره سخت کیږي. ښه فکر وکړئ چې تاسو دغه ټولو قضایاو ته رسیدګي سوې نتیجه یې څه شی سوله؟ یعنی مونږ تغییر وینو او که نه؟ بنسټونو لوی مشکل دغه ده چې دوی فقط د خبریال قضایاو ته نیغ ناست وي چې یو خبریال یو قضیه راوړي او دوی ته ووایي او دوی بیا هغه خپل پروسیجرونه پرې تایی کړي. اما محسوسیږي نه اول خو د خبریالانو ترمنځ تر اوسه پورې واحد ادرس ایجاد نه شو. مختلف ادرسونه دي. هر ادرس ته خپل اړخه خپلې قضایاوې په مخ وړي. حکومت هم ډېر کله دا شکایت کوي چې د خبریالانو یو بنسټ سره نه ده. مختلف بنسټونه دي او هر یو په خپل ګټه باندې ځینې
په دې برخه کې ځینې انتقادونه هم راولړېږي. څاروان صاحب چې د قضایاو په تعقیب کې توپیري چلند کیږي، مثلا تاسو څومره د دې خبرې سره موافق یاست؟
موافق یم. قضایاو سره برخورد مختلف کیږي، له خبریالان سره مختلف تفاوتونه کیږي. یو اړخ ته ډېره توجه وي، ځینې رسنۍ ته ډېره توجه وي، ځینې ته خو لا بیخي کمه توجه وي، هغوی ته رسیدګي نه کیږي. یعنی مونږ دلته دواړه ګرمو دی، یو خبریال په توګه باندې دواړه اړخونه، هم حکومت او هم د دفاع بنسټونه په دې کې ګرم راځي. د حکومت له لوري دا خو طبیعي ده چې د بیان ازادي د دوی په هغه لاسراوړنو په لومړۍ کچه کې ده. خو تاسو اطلاعات لاسرسي وګورئ، ټول اطلاع د حکومت د اطلاعاتو د لاسرسي برخه تر ویندوانو پورې محدوده شوې ده. ویندویان دي چې بس دوی خبرې کوي. خپل ولسمشر په کلونو د مطبوعاتو په مخ باندې نه ظاهریږي. مرستیالان ډېر په سختۍ ظاهریږي چې د خبریال پوښتنه واخلي. د حکومت نور مخکښ وزیران په دې وروستۍ کې صحیح ده د امنیتي سکتور دغه هڅه شروع کړې ده چې خپل الحمدلله محیب او نور امنیتي وزیران هره اونۍ د شنبې په ورځ مطبوعاتو په مخ ته دوی راځي او پوښتنې اخلي. خو تاسو په مجموع کې وګورئ، نه یوازې چې د خبریالانو د تهدید موضوع ده، د ګواښلو، د دوی د هدفي وژنو، د بیان ازادي هم په بل اړخ کې محدودېږي. د حکومت لوړپوړي کسان خبریالانو پوښتنو نه یا ویره لري یا ډارېږي یا نه غواړي ځواب ورته ورکړي. حکومت هم تر ډېره پورې تبلیغاتي دستګاه تر ویندویانو پورې تړلې. په ویندویانو کې ځینې ډېر ښه دي چې تاسو سره ډېره مرسته کوي، ډېر په وخت معلومات درکوي، ځینې سلیقوي برخورد کوي. یو کس ته غونه چې زه میشته له د اطلاعاتو رسولو په وخت کې ممنون مغامینه پاسه وو. مثلا کله ناکله ارګوس بیا هم خصوې ډېر موضوعات معلومات ورکوي، خو کله ناکله په حساسو شرایطو کې دوی معلومات حتی اعلان ورکوي. یعنی دلته وضعیت په مجموع کې هغه څه وضعیت نه دی لکه د پخوا کلونو په شکل باندې وو. خبریال آزاد وو، په تهدید نه وو، له ګواښ او د فردي مسؤلیت نه تر ډیره پورې چې په خارونو کې لا اوسیږي له دې نه خوندي ول. د طالبانو هغه سیمو ته تر ډیر پورې خبریالان نشي تللی، د ترهګرو د ډلو سیمو ته خبریالان نشي تللی. دا له پخوانه هم دا شکل باندې وو چې دوی رسیدګي نه شوی کولای. د قاچاقبر دي، مافیاوي کړۍ دي، جنګسالاران دي، مهري زورواکان دي، دا بیل اړخ ده. خو په مجموع کې په خاورونو کې د بیان ازادي هم تر یاده پورې محدود ده.
مننه څاروان صاحب. مینپال صاحب، لکه څنګه چې مخکې وویل خلوتګر صاحب، او دغه شان هماغه وخت د الیاس دایی د وژونکو خبره کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې وژونکي نیول شوي دي او وژونکو هم په خپل جرم اعتراف کړی دی. نو په داسې وخت کې چې وژونکي نیول شوي دي، دوی په خپلو جرمونو باندې اعتراف هم کړی، تر اوسه پرې ولې مثلا د دغو وژونکو محکمې نه دي جوړې شوې؟
ما ته شته یوه قضایاوي د تیر کال په جریان کې ولې شو ولسې ټولې نهایي شوې دي. د محاکمو یعنی حکم ور باندې کړی دی، ثلاثه محاکمو چې نسلي جریمو څخه نیولې تر دې شپه زندان ته تللې. دلته زموږ مخې ته د داخلي د اجرایو سره د مبارزې د ریاست گزارش دی د خبریالانو په اړه باندې چې په تیر کال کې لس قضې وې پوځي کې دوه ستنه مرتکبین او هغه گرفتار شوی دي. قضایي ورګانونو ته د شوی دي معرف شوی دي. کوري زموږ رسنۍ زموږ د دفاع کمیټې په لزان مستنتقین هم جوړي او فکر کوي چې د پراتیسي او استخباراتي چارو متخصصین هم دي. کوري دا د تروریستي پیچ ډیر پیچلې دي. په ډیرو وختو کې دا شي چې ډیر زیات کار ته اړتیا لري تر څو ته غاصلین باندې طرح هدا پیدا کړي. دلی ای قاتل لغه روزګانو الترا راغری د خپل اعترافات وکړو له شبکه معلوم سره د عبدالمنان ارغان شنو وری ډیر قضایا ویډیو دني کسان نیول کیږي پاولو فاتو کې بي بیا قزین شپکی په حقوقي لحاظ باندې هم په اخباراتي لحاظ هیڅ خدای وړي پیچلې دي او د حکومت هم دمو مور نه دې مسلیت وجه خالي کوو دلته د هر فرد د ژوند ساتنه زموږ مسلیت دی بیا خاصا د رسنیو مور وخت پر وخت باندې دوی ته ګزارشونه ورکوو وخت چې یو لوی جغرافیا په جګړه کې راګیری یو داسې دشمن سره مخامخ شي هغه پر هېڅ طبقې باندې رحم نه کوي بېله شکه چې دا وضعیت د اندېښنې وړ دی ولې په دې باندې باید اعتراف وکړو چې د افغانستان امنیتي ادارې کشفي او پرستی ادارې استخباراتي ادارې د ټول کار همدا دی چې څنګه د دې قضایا وتره وکړي
مننه مینپال صاحب. اوس یوه بله خبره هغه ده چې د راتلونکي لپاره څومره ډاډ موجود دی؟ مثلا مخکې څاروان صاحب وویل ستونزې شریکې کړې چې خبریالان هم د اوس په ویره کې دي، له خپلو کورونو کار کوي. دغه شان دوی یو بل موضوع ته هم اشاره وکړه چې اطلاعات ته لاسرسی په دې برخه کې مثلا وایي چې اطلاعات ته لاسرسی محدود شوی دی. نو په دې برخه کې د خبریالۍ د کار او د رسنیز کار د لاپیا ورتیا او خفالیت لپاره او دغه امنیتی غواخونو د خوندیتوب لپاره څه ډاډ موجود دی د خبريالانو او رسنۍ د کارکونکو لپاره؟
لومړی خو د مشترک کمیټه لرو، د مشترک کمیټه په ټولو ویل جوړې شوې دی او د دې دوره زنې کار او همدارنګه شي د ژورنالیستانو تعریف ته رسیدګي وکړي او د ژورنالیستانو سم په دې برخه کې وړم کښې ته تعدید وي هغه له هغه مربوطه ادارو سره یې باید تعقیب کړي او د هغوی سپارښتنې هغه باید جدي ونیسي. د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګورې په افغانستان باوجود د دې چې له یو ډېر خونړي جګړې سره مخامخ دی، له یو ډېر وحشي دښمن سره مخامخ دی، بیا هم د بیان د ازادۍ په برخه کې په سیمه کې بېساري ده او دا پر دې باندې د بیان د ازادۍ او د بیان د ازادۍ نړیوالې ادارې وخت پر وخت باندې همدې څه ګزارش ورکوي. بیا هم دا بسنه نه کوي مرځان په دې باندې مکلف ګڼو چې اطلاعات ته لاسرسی دا د هر افغان حق دی. بیا خاصا د مطبوعاتو په دې برخه کې زه د ټولو مطبوعاتو سره ژمنه کوم په کومه برخه کې چې کومه اداره ناغېړي کړي په زه په خدمت کې یم او هغه به موږ په دې باندې مکلف وو. هغه معلومات چې د محدودیت نه لري، هغه معلومات چې د خلکو حق دی، د رسنیو حق دی، هغه به د دې سره شي.
قدرمنو میلمنو، د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ښاغلی دوا خان مینپال، له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی مشر ښاغلی مجیب خلوتګر او د وی او ای آشنا راډیو تلویزیون خبریال ښاغلی رحیم ګل څاروان، له تاسو مننه کوم چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړ.
مسافر غندے والا مات میں دے غرور ہے وہ سوالگر غندے والا سمر سخت مزل و سخت یوں میں پیدا کر لے اس نے دروازہ کھی مارا اور غندے والا کے مسافر غندے والا مات میں دے غرور ہے وہ سوالگر غندے والا سمر سخت مزل و سخت یوں میں پیدا کر لے اس نے دروازہ کھی مارا اور غندے والا
سوکھ بسنگ درتا ہوں چیز